یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر هرکلی کوم. طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرط ایښي. غونډه به لنډه وي، پریکړه لیک به نه خپریږي، او د جریان او څرنګوالي په اړه به یې له وړاندې معلومات شریکیږي. ارګې په اړه داسې وایي:
هر هغه فرصت چې جنګ ته د پای ټکی کېږدي، موږ هغه استقبالو.
یو شمیر افغان سکان او هندوان چې د نامنیو له کبله له افغانستانه وتلي وو، بېرته خپل هېواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. موږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي یې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي، او اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. او د زهرو کاروان پونیز پروگرام کې به د شتینه معتادینو له حاله خبر سو.
کورنۍ تانی پیغورونه د چاغو تیار کوي، هغه ته د اجازه نه ورکوي چې هغه یو روختین ته لاړ شي.
خو لمړی خبرونه له اسمت سروان څخه اورو.
په اورزغان کې د شفلوق بند جوړولو چاري پیل شوې. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لا هم ډاډه نه دی چې ایران دې په اتمی موافقه کې خپل دښمنو ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وای چې په اروزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادی رادیو ته وویل
شفلوغ بند چې په اروزګان ولایت کې موقعیت لري، د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړېدو وروسته به 115 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب شي. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ښاغلی سقزی به ژر خپله نوې دنده پیل کړي. د اعلامیې له مخې سقزی له 2014 میلادي کال تر اوسه پورې په آذربایجان کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه دنده مخته وړي. تر دې وړاندې د شاوخوا 2.5 کلونو لپاره عادله راز په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه 28 پوځیان او 28 ملکیان خوشي شوي دي. دفاع وزارت ادعا کړی چې د زندان 4 ساتونکي وژلي او زندانی هم ویجاړ کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې وړمش په افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه بنده 140 تنه خوشي کړي وو. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قومندانۍ یا سنټکام وایي له افغانستانه د سپتمبر تر 12 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 25 پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قومندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستانه په 160 الوتکو کې وسایل وړل شوي دي. دوی یو شمېر وسلې او تاسیسات د افغانستان ملي اردو ته سپارلي، او دا لړۍ لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران دې په اتمی موافقه کې خپل دښمنو ته راوګرځي. د پرون ماښام په اسرائیل کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا او اسرائیل یو هدف تعقیبوي، او هغه دا دی چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل تر اوسه پورې په ویانا کې 15 پړاو خبري شوي، خو لا هم څرګنده نه ده چې ایران د هغو دښمنو عملي کولو ته تیار دی چې په اتمی موافقه کې منلي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه باید د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یوه تیروریستي ډله ګڼي او ټاکل شوې ده چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت د اوبو د یژانو په شمول د ازمیښت لپاره څو شیان فضا ته یوسي. د اوبو یژان یا ترایګریډ هغه مایکروسکوپي او اوبژوي دي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوندي پاتې کیدی شي. څېړونکي غواړي چې په فضا کې په سختو شرایطو کې د دغه حیوان د جینونو مقاومت معلوم کړي. ټاکل شوې ده چې سپیس ایکس د جون په درېیمه فضا ته د اوبو یش یوسي. په نړیوال فضایي تمځي کې څېړونکي هیله لري چې په فضا کې د اوبو د یش په وسیله هغه جینونه وپیژني چې په نامساعدو شرایطو کې ژوندي پاتې کیدی شي یا ځان ته له سختو شرایطو سره سمون ورکولی شي.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. دوستانو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم خبرونې ته ادامه ورکو. په لمړني مطلب سره طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرطونه ایښي. غونډه به لنډه وي، پریکړه لیک به نه خپرېږي او تر خوا به یې د جریان او څرنګوالي په اړه له وړاندې معلومات شریکېږي. دا شرایط د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي دي. دغه شرایط داسې مهال مطرح کېږي چې د استانبول غونډه د افغانستان د شخړې د حل لارې د پیدا کېدو لپاره بنسټ بلل کېده، چیرې چې ان د راتلونکي نظام لپاره د طرحو وړاندې کولو مسله د اجنډا یوه مهمه برخه بلل کېده. جزئیات په دې راپور کې
ښکاري چې د استانبول غونډه هغه ډول چې د افغانستان شخړې ته د حل لارې پیدا کېدو لپاره مهمه بلل کېده هغه سي پایله ور نکړي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو منلې چې د ډلې د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. په دې شرایطو کې یادونه شوې چې د استانبول غونډه به د لنډ وخت لپاره وي، د غونډې جریان او څرنګوالی به لوړاندې معلومیږي او په پایله کې به یې هیڅ ډول پریکړه لیک نه خپرېږي. خو د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې شرایطو په اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. دغه شان د امریکا غږ ته هم یو طالب مشر په استانبول غونډه کې د طالبانو د ګډون شرایط بیان کړي. د غونډې لنډون پر مهمو مسایلو بحث نه کول او تر خوای د دوی د لوړپوړو چارواکو نه ګډون هغه درې وړاندیزونه دي چې طالبانو کړي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله نه غواړي چې د استانبول په غونډه کې د بون په څیر یو برخلیک تکرار شي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه ازادۍ راډیو ته وویل طالبان غواړي چې د سولې خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کونه غونډه نه وي چې دا چې نشي لکه د بند غونډه. طالبانو سره داسې فکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځه ولاړه شي. ایجنډا خپله د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړ شي هغه په غونډه کې هلته روی کار شي.
د استانبول غونډه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې برخلیک معلومېدو او د روانې جګړې د پای لپاره مهمه بلل کېږي. د غونډې ته د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه طرحې هم چمتو شوي او د ملي مصالحې عالي شورا له یوې طرحې سره پکې د ګډون خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت رسمن د طالبانو د دې وړاندیز شوي او شرایطو په اړه څه نه وایي خو د سولې لپاره له هر فرصت پر ګټې ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود
هر هغه فرصت چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او د سولې لپاره فرصت او بستر وي مونږ هغه استقبالو.
د دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړپوړي افغان پلاوي د ګډون لپاره یو شرط تایخه او چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضري. خو کچیر د استانبول غونډه کې پر مهمو مسایلو لدې ډلې د جګړې پر پای او د سولې خبرو پر راتلونکي برخلیک بحث ونه شي د افغانستان لپاره به څه ګټه ولري؟ هغه پوښتنه چې د دې وړاندې د ځواب په اړه اندېښنه ښودل شوې او ان ویل شوي چې که د استانبول غونډه د هغو هیلو برخلاف چې د دې کانفرانس لپاره شته پایله ورنه کړي د افغانستان د راتلونکي برخلیک په اړه به اندېښنې لا زیاتې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سحر لوود ماشم تر وبجو پر منځنی صفاتولس اشپژنوی او د افن پر سلا شرف د صفه په ټول افغانستان کې صفه وځه اوریدلسی وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس چې مسله د سولې او جنگ ده د استانبول د غونډې په اړه مو راپور واورید هخوا که هم په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی زیات شوی دی خو له دې سره سره یو شمیر افغان هندوان او سکان چې د نامنې لقبل خپل هیواد پریشي او بیرته افغانستان ته ستانه سوی دي د دوی ډیر شمیر تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کار سوی وو یو شمیر له هم اندېښنه لري په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورکړي
خوشبوره ما بودن کاکای ما بود زن کاکای بود یکم شرک خودم بیچاره بود
15 کلن سندیپ سنگ د سکانو له حق او کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغه 14 وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شول اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي په یاد حمله کې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه 15 کسان وژل شول سندیپ فکر کاوه چې هند کې به یې ژوند ښه شي خو داسې ونه شول د په هند کې د خپلو بدو شپو ورځو کیسې کوي
نه به اوبه وی نه ډوډۍ نه کور ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و د کور کرایه وه هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست ویزه واخلئ ځان پولیسو سره راجستر کوي هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي کلراج سنگ بل افغان سکھ دی د شاوخوا دوونه کیږي چې لخپل مور سره بیرته له هند افغانستان ته ستون شوه د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ هلته نه همیاشت تیرې کړې خود ژوند د سختیو او د کورونا وایرس د پراختیا لامل بیرته افغانستان ته راغی
هلته مرض ډیر شوی و موږ ته پاملرنه نه کېده موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي موږ ته هلته ستونزې ډېرې وي نور نشو اوسېدلی مصرف زیات و او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته یې د انتقال غوښتنه کړې وه د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکې چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني خو ډېری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنې نه دي عملي شوي د افغان هندوانو او سکانو یو شمیر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو
خو بیا هم لهجوي مشکل لرو تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بېشماره ژبې او بېشماره لهجې دي او د دې سره سرمایه ګذاري مشکل لرو خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کړو ترڅو یو څه زده کړي چې اقتصادي مشکلات هم ډېر دي
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي خو پرېکړه نشي کولی پمدی حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلی کوي اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کرشمیر په لاس کې نشته خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړې ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونمول چی چی پاغی که ده هندو او سکان ملی کلتور رازی چی هر کال دا غول منزل شی.
دا خبر کی دای شی چی دا زینو لپاره هیله بخون کیوی خو یوش مرلا هم لدائش وصلوالو ویره لدی. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنیدل داسې مهال دی چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بې له شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو دمګړې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر روان کال کې د غالیو د صادراتو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په امریکا، آلمان او عربي متحده اماراتو کې د غالیو د پلورنې لپاره د دایمي بازارونو د جوړولو په حال کې دی چې د لنډمهالو او اوږدمهالو نندارتونونو په جوړولو سره صنعتکاران کولی شي چې په دغو نندارتونونو کې خپل تولیدي محصولات وپلوري. د هغه په وینا چې د غالیو سوداګرو ته د شپږ سلنه صادراتو پیسې د تشویق او ملاتړ لپاره ورکول کیږي چې په دې سره پر روان کال کې په هیواد کې د غالیو د صادراتو کچه لوړه شي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په ملاتړ په نږدې راتلونکي کې د غالیو د تولیداتو او صادراتو د زیاتوالي لپاره له ګټې پرته پورونه برابروي. په افغانستان کې د کنځلو تولیدات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد په کچه څه ناڅه 2500 ټنه کنځلې تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست شمیرنې ښیي چې د تیر کال په بهیر کې په ټول هیواد کې 15000 هکټاره ځمکې څخه 1555 ټنه کنځله تولید شوي ده. ویل کېږي چې د کنځلو زیاتره کروندې په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، کندوز، تخار، بغلان او هلمند ولایتونو کې شته دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مواردله. اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایی په بشپړ توګه د کرونا ضد واکسین سوی دي او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 18 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کرونا ضد واکسین لړۍ پیل کړي او اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله یې د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4مې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. لدغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډېر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډېرو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سه شنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه همداشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هېوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 53 هېوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په غزنی ولایت کې د نورو کلونو پرتله 6 کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږ شاګردانو ګډون کړی و. د دغه لږوالي بیلابیل لاملونه بلل کېږي. تفصیل به زما له همکار وور.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونډه اخیستی. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځنګړی ورځ ده. په 12 کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خونن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه می ویلی وو.
می درس خواندم.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کموالی راغلی. د پوهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکي غازی محمد تکلوایی سخت جګړې، فقر، بېوزلۍ، له پوهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ له امله نورو هېوادونو ته د ظلمو تګ، په ښوونځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کموالی راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سږ باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کېدای سي مختلف لاملونه د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو هغه غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات ښکارېږي. جګړې هم یو علت ته سي، جګړې ډېرې سوې دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی، نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وایي په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمېره 9000 تنو ته راکم شوې. ښاغلی همت غزنی علم دوسته ولایت یادوي وایي دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمېر نجونې او هلکان پکې ګډون کوي. خود د په خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمېر کموالی د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو له هغو ولایتونو څخه ده چې اکثره وخت د فعالیتونو ګراف یې ډېر لوړ دی، کله ناکله د 14000 پورې رسېږي. که څه هم سږ کال له نورو کالو څخه تعداد متفرقه او عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا سږ کال چې دی 1050 کسان ګډون ته، او له دې کمره چې په دې کې 3001 زموږ ته خوندي دي.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیر تقریبا د هیواد تر 25 لزیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کموالی د اندېښنې وړ دی.
او له غزنی څخه به کونړ ته ورسو په مرکز اسعد آباد کې به د یو خوارکښ ځوان چې په یو لاس کراچۍ چلوي او د خپلې کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حاله خبر سو.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همداسې له موره پیدا شوی. اوس ورته د لس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د اسعد آباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
لاسګاړي مشکلات راته ډېر زیات دي، کھاتہ کول پورته کول او خجول دا راته ډېره مشکل ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبوره څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار مې همدغسې سپین ګیری دی او نور لس کسه کور را په غاړه دی. زه همدا کار کوم دا ټرالی غه پلار مې چې دی هغه سپین ګیری نور ورونه مې ټول ماشومان دي له مانه مشر یې زه یم.
اوس یې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوی بوجۍ او نور شیان چبلی او د مربرې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وې زغمي، ځکه بله چاره نه لري.
چا پیره بار کورنه وغورځیږي زه قرض راته قاریږي، ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وای بلته له سوال او لاسنیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خپل همت او خپل زیر وکاږم، خپل کوشش کوم او خپله باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې څه ځانته پیدا کړم او بل ته لاس ونیم.
سید رحمان راته وویل پخوا یې مزدوري ښه وه، خو روانو جنګونو او تیر کال د کرونا له امله رامنځته شوو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کمه شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دې ګیله من دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو او واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال څه نه دي راکړي، پوښتنه دا ده چې زموږ چې څه حق کېږي هغه دې راله راکړي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وزیر چې هغه مالکیت لرونکي وزیر دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې، له چای د ګټې وټې سړي واخیستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره یې د کورنیو سرپرستي یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابره کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
او سم ورسېږي ستاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګټې سره واورو.
تاسو لا پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت دوونی نه یو څه دا پیغام سپتوم. دا د کندهار د ولایت کې پرون درو اتیا نفر په کورونا مجوری باندې نوي تازه اختصاصي و. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي. که دا جبري نه کړي موږ خوار غریب ملک یو، دغه کورونا مجوری که په مسکې یو وار خپره شول د هره کور څخه به زموږ د حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا مجوری دپاره ماسک جبري کړي. جرمانه کښي دي که هر سړي ماسک نه و تړلی په بازار سره وتلی و، هغه سړی دې جرمانه کېږي یا د ورځ دوې بندې کېږي. بیا به نو موږ دغه مجوری د شهر څخه په امان کې اوسېږو. که داسې نه وي نو ډېره مشکله ده، موږ د تباهي سره مخامخ کې نور مو وخت نه نیسو. وسله
ځوانم محمد نسیم
ولسمل دی د کندهار د ولایت او تماس کې زما د معارف د وزارت او معارف ریاستو څخه هیله لرم چې مکتبو کې هغه استادان یا څوک کې چې د خپل وجودیت څخه ناوړه استفاده کوي هغه استادان یا مطلب کې کله که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو د خلاف لکه بعض استادان داسې څه محترمه چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت څخه استفاده کوي.
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود ولسوالینا روجانا د ماده پیغام دی ولخمشره شبغنی ته ور چیږي وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دا ور کړی ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی موږ ملکان دي ټول هم دی پټي وروره دا بلا چې ورسرانه سي وروره دا ټول غلا ده والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو له پیغامونو مو مننه کوم او بیا هم په نورو خبرونو کې تاسو پیغامونو ته پاتم یو چې کولی سي د خپل سیمو ستونزې سره شریک کړي. د خبرونو نیمه برخه ته ورسیدلو په کابل کې 12:30 دقیقې دی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټی کې له اسمت سروان څخه ورو
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چاري رسمن پیل کړي. پردغه بند کار پرون سه شنبه پیل غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي شغله سقزی به شرخ په لنوې دنده پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان 13 شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په مزنی ختیځ کې د امریکا مرکزی قمندانۍ یا سنټکام وایي له افغانستانه د سپتمبر تر 11 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 25 پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قمندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستانه په 160 الوتکو کې وسایل وړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه ده چې ایران د پاتومي موافقه کې خپلو ژمنو ته راوګرځي. او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت او بو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي.
له اسما سرانس خمو خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام په ګټه سره اورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4600 لیټر کیمیاوي مواد ونیول سول. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د هیروینو د قاچاقو مخاوني ولشوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینه د حساسو څیړنو ادارې کارکونکو د مسافرو د تلاشۍ پر مهال دوه نفره داسې مهال ونیول چې 2 کیلو او 1.35 ګرامه هیروینې په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل یې د هندوستان پایتخت ډیلي ته قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینه د رسنیو دفتر وایي چې په یو بل اقدام کې د کابل په ارغندۍ چاو کې له یوه موټر څخه 2 کیلوګرامه خیخه او 480 ګرامه هیروین ترلاسه شوه. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نږدې 40 لیټره شراب ونیول شول. په لومړي ګام کې د فاریاب له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو خرڅولو پر یوه مرکز عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 لیټره شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب د فاریاب مرکز میمنه کې وپلورل شي. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادي رادیو ویل د بدخشان پولیسو هم د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې ولې جره شراب د قاچاغ پر مهال نیولې دي. او د ونی روستې پیښه ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې زرګونه نشه ګولۍ او 300 کیلوګرامو ډیر تریاک ونیول. لومړی عملیات چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې په یوه کور کې دوه نفره له 1200 نشه یي ګولیو سره ونیول شول. د یادونې وړ ده چې دوی میاشتې مخکې هم پولیسو له دې کور څخه 4315 نشه یي ګولۍ ترلاسه کړې وې، خو هغه وخت د دې نشه یي موادو دوه قاچاق کوونکي تښتېدلي وو چې دا ځل ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل دوهم عملیات د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه تریاک ونیول شول، خو قاچاق کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال 4600 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا سیتایل کلوراید په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بار چې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی و، د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو.
په یو بل راپور کې به واورو چې په روزګان ولایت کې یو سندرغاړی خلک د نشو له زیانونو څخه خبروي.
ما یو راپور واردی د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو داسې نشي توکو داسې سندرې ویلي دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامنه سي.
دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي، په دې اړه له ډاکټرې قندیګل الکوزي سره مرکه لرو.
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خورې لور متاد ده، نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پابندي ده، په هغه میرمنو باندې، په هغه خویندو باندې.
د حاجي عارف په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې را باندې شرمېږي.
کومه ما نشه نه کولی، زما زند زما زندگی به پوسټ ډېره پورته تللې وه. زه به په حکومت کې پوسټ یو وکیل وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
بابا
اجمال زویا څه خبره ده چې داسې ورختای؟
بابا پولیس راغلل.
څه شی ته ودرېږه چې زه ورشم؟
وسره خدای ته وګوره بورزه.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس ته خبرونه لمړی مطلب ترازو. تر 4000 لیټر ډیر کیمیاوي مواد چې له ایران څخه افغانستان ته د نشه یي موادو جوړولو لپاره قاچاق شوی وو، په نیمروز ولایت کې ونیول شول. د نیمروز چارواکي وایي دا کیمیاوي مواد چې اسیټایل کلوراید نومیږي، د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا غړي وایي چې د نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او د ډیروالي اصلي دلیل هغه کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کیږي، خو افغان دولت یې مخه نه نیسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوه کلونو کې تر 4000 لیټره ډیر کیمیاوي مواد له ایران څخه یوازې د افغانستان نیمروز ولایت د قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. یوه تازه بیلګه تر 4000 لیټره ډیر اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ګمرک مامورینو ونیول. په پام کې و چې له دې کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار واخیستل سي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې سرپرست مدیر عبدالکریم نیمروزی ازادي راډیو ته وویل دا کیمیاوي مواد په ایران کې په موټر کې بار شوي، او په پام کې و چې د ګمرک تر قانوني پړاوونو تیرولو وروسته افغانستان ته راوړل سي.
دا سیټایل کلوراید په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بار چې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی و، د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو. په دې موټر کې ټوله 4600 لیټره اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد بار شوي چې په 200 ډبو کې اچول شوي وو. له دې نیول شوي کیمیاوي موادو څخه د نشه یي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
د نیمروز د ولایتي شورا غړي انتقاد کوي چې ایران افغانستان ته د غیر قانوني صادرات په برخه کې صادقانه مبارزه نه کوي. دوی وایي دا ډول غیر قانوني صادرات د لامل سوي چې په دې ولایت کې د نشه یي موادو جوړول ډیر سي. د ملګرو ملتونو یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د پام وړ ډیروالی راغلی، او د دې کار اصلي علت دا دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د کیمیاوي موادو په قاچاق کې ډول راوړل کیږي. د دې راپور له مخې د دې ډول نشي موادو ډېره برخه په هغو ولایتونو کې جوړیږي چې له ایران سره ګډه پوله لري. د یادونې وړ ده چې په دې ولایتونو کې جوړ شوي نشي مواد په سلو کې له 15 څخه نیولې بیا تر 40 پورې د همدې هیواد له لارې اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کیږي. د سیاسي چارو تحلیلګر عباس فراسو وایي چې افغانستان ته له ګاونډي هیوادونو څخه د غیر قانوني کیمیاوي موادو صادرات د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د نشي مواد جوړول دوه برابره ډیر شي.
لبل مرغه چې ډیر هیوادونه افغانستان ته د غیر قانوني کیمیاوي موادو د راوړلو هڅه کوي او ډیر قاچاق کوونکي هم کوښښ کوي چې د نشي موادو د جوړولو لپاره د بیلابیلو لارو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي. د دې لپاره چې افغانستان ته کیمیاوي مواد را نوړل شي دا مبارزه یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري.
اسیتایل کلوراید هغه کیمیاوي مواد چې یوازې دولتونو د جوړولو امکانات لري او اکثره د نشي موادو په تیره بیا هیروین او شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې 4600 لیټره کیمیاوي مواد له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس مو په روزګان ولایت کې د یو محلي سندرغاړي له حال څخه خبرو چې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبروي. د روزګان ولایت یو محلي سندرغاړی د زهرو کاروان د یو راپور په اوریدلو سره هڅول سوی چې د خپلو سندرو له لارې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبر کړي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی وېسال نیمیږي وایي ځوانان له سندرو اورېدلو سره ډېره مینه لري. له همدې امله د پریکړه وکړه چې د سندرو له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه ځوانانو ته پیغام ورسوي. د روزګان ولایت مدني فعالان د ښاغلي وېسال دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دی لوی خطر ته د خلکو پام راواړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په روزګان ولایت کې یو سندرغاړي پریکړه کړې چې د نشو په غندنه کې سندرې ووایي او له دې لارې ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشو څخه خلاص واخلي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی نومیږي وایي دا پریکړه یې ځکه وکړه چې څه موده مخکې یې له ازادۍ راډیو څخه د داسې سندرو په اړه راپور واورید چې ځوانان پکې نشو ته هڅول سوي وو. ښاغلی وېسال وایي چې خلک په تېره بیا ځوانان له سندرو سره ډېره مینه لري ځکه نو د سندرو له لارې هغوی ته پیغام اسانه رسول کیږي، اسانه په خلکو کې خپرېږي او هغه یې زر عملي کوي.
ما یو راپور واورېدی د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو دا سندرې ویلي دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. نو ما بیا د ځان سره فکر وکړ، دا هوډ مې وکړ چې زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامنه سي او مخه کې وه تعلیم ته یا ورزش ته.
دا محلي سندرغاړی چې د روزګان ولایت د خوښیو په ډیری محفلونو کې برخه اخیستې وایي د خوښۍ لسګونه داسې محفلونه او مراسم یې لیدلې چې هلته موسیقي وي او ځوانان نشي کوي. په دغه محفلونو کې داسې سندرې هم ویل کیږي چې ځوانان نشو ته هڅول کیږي. د روزګان ولایت مدني فعالان د همه پوهاوي لپاره د غلام جیلانی دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تېره بیا نشئی موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام واړوي. د روزګان ولایت یو خبریال او لیکوال صفقت الله صابر وایي چې ځوانان له سندرو اورېدلو سره ډېره مینه لري. له همدې عمله پر هغې د سندرو له لارې پیغامونه ښه اغېزه کوي.
دا زه خپله یو مثبت ګام بولم ځکه چې ډېری ځوانان که داسې سندرې اوري د رسنیو د لارې او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې، نو طبعا ځوانان چې کله دا سندره واوري نو دا د دوی پر ژوند باندې مثبت تاثیر لري. دوی به د دې سندرې څخه په دې مفهوم باندې پوهېږي چې نشه څومره زیان لري.
د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان ډېری متعدین ځوانان دي. یو شمېر ځوانان بیا د شپې لخوا د خپلو همزولو خپلوانو او دوستانو سره په بانډارونو کې نشې کوي او له دې لارې متعد کیږي.
آیا پوهیدل است چې نشه مواد د انسان پر ویښتانو څنه وړ اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي، په شمول د ویښتان پیازک دومی یا فولیکول د ویښته چې ده هغه باندې بد تاثیر کوي، په برونو د زمان ویښتان د لاسه ورکوي او ازار دغه ده چې ویښتان د ورځ په تېرېدو سره دا تضعیفېږي، ویښتان سپینېږي او په تویدو پیل کوي. یوازینی علل یې مخدره توکي دي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې ځینې کورنۍ خپل معتادو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته بستر شي، ځکه دوی دا کار شرم ګڼي چې په دې ډول هغوی له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې کیږي. دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو مېرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي او له دې امله ښځینه معتادین له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټرې قندیګل الکوزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د دې ستونزو لامل څه دی.
بله، دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کړي. کورنۍ سټیګما یا تانی پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوی یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. د هغې خپله یو محدودیت دی د کورنۍ له خوا نه، که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته به وایي چې د پلاني خور لور متاده ده. د هغې په وجه نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تېروي او نشي کولی چې یو سینټر ته مراجعه وکړي.
څومره اغیزه لري په تداوی کې دغسې تنې او تمرخې او دغسې استیګما چې د ښځینه معتادین په وړاندې دي؟
اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې مېرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوي هم شي دوباره ورته په ځینې نومونو یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله د دې موقع ورته مساعده کیږي چې د یادوز اضافه کړي، نور هم د بحران سره مخ کیږي او نه غواړي چې خپل ځان تداوي کړي.
ولې دغه کورنۍ بل معتاد غړي ته اجازه نه ورکوي چې مرکز ته لاړ شي او هلته ځان تداوي وکړي؟
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور معتاد ده او په پلانې سینټر کې بستر کړی ده. په دغه وجه باندې هغوی اجازه نه ورکوي چې آیا موږ ته به خلک تانه راکړي چې ستاسو خور یا ستاسو لور معتاد ده. نو په دې خاطر باندې دا صلاحیت نه لري چې خپل ځان تداوي کړي.
نو تاسو یو بل آپشن هم درلوده، یو بل انتخاب، هغه معتاد ښځې ته چېرته مرکز ته نه آماده کیږي چې لاړ شي. تاسو هوم بیس په نامه یو داسې پروګرام هم درلوده، دا څومره ګټور ده چې یو معتاد ښځې په کور کې تداوي وشي؟
دا هم یو مؤثره فروسه وه. هغه مېرمنې چې دا اجازه یې نه درلوده هغوی به په خپل کور کې تداوي کېدلې. د هغه د کورنۍ سره به موږ ځینې کانسلنګونه یا خبرې کولې، هغوی به هم دې ته آماده کولې چې خپل خور لور په خپل کور کې تداوي کړي، په دې خاطر چې اجتماع ټولنه پرې خبره نه شي. هلته به یو مکمل یو ټیم ورتللو، هغې کې به ډاکټر، نرس، روانشناس. دا هغه مریضان دي چې سیډي دي، یعنې غبرګونی ناروغي لري، په دې خاطر باندې به هغوی ته ځینې خدمات عرضه کېدل د هغوی د په خپل کور کې. خو هغه به اجازه به یې نه ورکوله، په ډېرو مشکلاتو به هغه کورنۍ دې ته آماده کېدله چې هغوی په خپل کور کې هغه مېرمنې تداوي شي.
بل خواته دغه استیګما او دغه سی تانی او تمرخه د خز په وړاندې په کوم سیمه کې ډیر د فشارونه کې دی چې په ترافیک
په ځینې ولایتو کې هم ډیر دی، په خپل مرکز کې هم ډیر دی، خو اکثره په ځینې ولایتو کې ډیر دی، لکه ځینې چې د پښتنو سیمې دي، خوست دی، پکتیا ده، ننګرهار دی، هلمند دی، چې په دغه کې کښتو کرم د مواد مخدر زیاتر کیږي او دغه خلک دا اجازه مو دغه په خپل کور کې دغه مواد موجوده دي، نو په دې خاطر باندې دغه د خپل درد یا د خپل غم د غلطولو لپاره په مواد مخدر باندې غوښته شوي دي، او دوی بیا ورته خپل کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې د خپل ځانونه تداوي کړي. نو په دې اساس باندې د دوی دپاره که په ولایتونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته دا پروسه ورسیږي یا دا امکانات ورته مساعد شي، شاید هغه کورنیو سره کار وشي، نو دوی به دې ته آماده شي چې خپلې خویندې نونه تداوي کړي.
کوم څېړنه سوی دي چې څومره دغه تانې تمرخې او دغسې استیګما د ښځې په وړاندې، خصوصا د معتاد ښځې په وړاندې، دوی له تداوي نه بې برخې کړي؟
بلې، داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پېژني. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، درې پېغلو انجونې وي، که زه نمونه نشم ذکر کولی، چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه ځورېدلي، چې آیا نه یې ورته په ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ، لکه غم خادي شوله، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه استیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوډري یاستئ، مواد استفاده کوئ. اکثره داسې پیښې زیاتره دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي او شرم یې ګڼي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ 55 کلن حاجی عارف له 20 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی پخوا د خپلې سیمې قومي مشر وو او د خلکو شخړې به یې حل او فصل کولې، خو اوس یې په ولس کې اعتبار بایللی او آن دا چې خپل اولادونه یې هم په خوله تش پیاز نه میده کوي. دا چې حاجی عارف د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
تاته بچای کې چوکیدار ما عملیان هم دلته کته پورته کېده، او هلکو راته به سګرټ کې به اچولي وو، ځکه چې اچار سم پوزه داسې غوړې لري موت اتراکې دوګه ماته ما دې تقریبا داسې کش کړو چې دا نشه مې ولیدل، پوزه بل ورځ مې راوړل سری ووهل. پس ته بیا زه پوزه مونږ کته خو چرس نه دي پوزه وای نه دا بل شی دي تو ووهه. پس ته پوزه پوزه مې ته ووهله، زه خو معتاد څه وایم نه مګې نسې په دې معتادې باندې اخته یم. بیا دوه کاله هم خوشې کړم، یو کاله هم خوشې کړم، اته میاشتې هم خوشې کړم، بیا بیا ته پوسلې ته راسم. اولادونه خو پوسو یعنی ډېر وزوري زاریه ته چې پلار مونږ تا نه هېڅ شی نه غواړو، ته راته کښېنه، خالي مونځ او نستې کړه، تې له مونږ غواړه د مرغې پې وغواړې، مونږ تا ته پیدا کوو، خو ته دا کار مه کړه چې مونږ شرمېږو. زه ځان ډېر کلکم کلکم کلکم، خو بیا یو وارې خطا وخورم، داسې دا شی ده چې وارې زنجیر در واچوي، بیا دوږ دې چې وو او پوسې بېرته دې قید کړي. کوم ما نشه نه کولی، زما ژوند زما زندگی به پوسټ ډېره پورته تللې وه. زه به په حکومت کې پوسټ یو وکیل وم، خلکو به مو ډېر احترام کوم، ما به پوسټ خلکو ته هم پوسټ ډېر کومکونه کړي وای، پوسټ خیر به مو رسېدلی وای. چین چې زه اوس معتاد یم، اوس نه شم کولی پوسټ چې زما غا رسېدګي خلکو ته زه وکړی سم. هغه وجود چې ما سره و پوسټ هغه وجود خو پوسټ خوردم نه ده پاتې، ټکه ټکه مې
زین دور کار نه کسی اگر نمونه پوزی زیست یادی اخبار لندی ولی نمونه از دکلای سما یادی او سوکش چانم دکلای سما مازنار تا چنان سمت سودا را آلمو پوز نیم را آلمو نیم را نهیره این نیستی نخو پوز زی پد خاطر نه نه ما دستی آورست پیسی نبیارش که زوی میوه گوتا خیسی اون دان چلا ما دیگر پوز دستی برندا دیدی برندی پسر بندی ناستی ما کنده میم نگون دستی مخامخ کاتو بودی کار که ناست ولن نوی تنگ خوماره ما دیو پیسی نیست از کار مال نه خمناسی غلی جیگ سران آنها نالا کوتی تر نت بیت راگن لام شلای بوسیل دسیل تا که تاو کری و گوتا کری و زنگ میکی نسلا پتای راگل لام لکورو ات نور لانه ما بیت باو داری دلما او زلام رات لالا خودی نشی زور بوسیل لانه ما اگه دو زر روپی بوسیل تو سو و کمی وقت لام تو دنیم زرم وارک لام
دا آزادی رادیو در نو اوریدونکو داده د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی تر اورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخ کال په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشحاله دی چې له دې لارې به ښه ډېرې پیسې لاسته راوړي. خو په دې برخه کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي او د کوکنارو په اړه یو بد خبر راوړي. دا چې دا بد خبر به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړې ده.
قزی و قزی
سوایا چه خبر ده؟
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جانه دل تراس نیستی را تا اخ صدقه جنسم شکر چه را آقای دیست
خیرسی موری
تا در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما در موری خیرسی
کبیر زوی کینه در آقا توشک بانی در بالخت تا کیو که
خیرسی پلارا تم کینه دلتا
خوش بچه چه پا خیر راغلی دری میشتی مسافری دی رابانی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانو نو سنگا میکردی و امتیانو نو چه تیر شو دقل زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی
زمکم او بکول زویا ام دا اوس راغلم
خخا نو سشه دی کرلی دی
باز زویا غمی مکوا سرو نوتونه میکردی دی نوتونه
نوتونه پوی نشون بابا
مطلب می داده چه تاریاک می کرلی دی
یو بلشه با دی کرلی و بابا
بلشه کل دور پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکار چه انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیس مات کرل خوزمگ چیسم نو نو دا کال غلا خو مدر لوده
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دوم را زور نلری چیز مگ تاریاک را مات کی
پکر نکم چه مگ دی دی تاریاک و گتا وخرو
ولی بچه
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس مې ولیدل چې څو ټکټره ورسره وو او د کلي په بار سر کې کوکنار ماتول
دادې زویه چای مې راوړې قربان دې سم څنګه مې یادېدلې شکر دی چې راغلې
مورې زما هم ډېره یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا بابا
اجماله زویه څه خبره ده چې داسې وارخطایې
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی
څه شی زمو کوکنار ماتوی
هو تو ټکټرونه ورسره دی
څه شی ته ودرېږه چې زه ورشم
بابا څه کوي له کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
وسره خدای ته وګوره بورته بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره مو ورته دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی
نه زه ورځم وبګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي
بابا خدای ته وګوره مه ورځه
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه
کماندان صاحب په ټول کلی کې مو اول زما کوکنار را مات کړل
کاکا یوازې ستانه د ټول کلی کوکنار مو مات کړل ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې
نو حکومت خو بل خیر را ونه رسید بس دغه یو کار یې په وس پوره دی
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي
موږ خو به نه وي اخته کړي موږ خو یو څو غرانه ګټو
ته خپلې پیسې ګټې د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې ها
خیر دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
بل ځل څه کوې؟
تاسو دښمنانو ته ورځم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه خښ کړي، بیا به مو وګورم چې تاسې څنګه زموږ کلي ته راځئ.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. هم دې غیر قانوني کښ کړی او هم موږ ته ماینونه ږدې. هلکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي کښې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.